السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د کاب یهود شپړسمه د مارچ میاشتې اومه. د ازادي راډیو د دولو ساعته خبرونه پیل هر ورځ په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کیږي. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سویو معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې د کاپر دیر لسمه نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمنې یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړې چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قوماندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لویه او د اروپا په سطحه یوه لویو اټومي بټیو شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونو نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل سوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې برید کې د 14 پوځیانو وژل کېدل او د 13 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په برید کې د وژل سویو کسانو شمیر نور هم زیات سي، ځکه چې د یو شمیر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یوه موټر د برید پرون د پالمیرا په دښته کې سوی، که څه هم د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د برید پړه پر داعش ډلې اچولې، خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 د کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې، خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا د حال اټکل اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریځ د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11.5. هرات آسمان وریځ او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40.6. کندهار آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 24.1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 21.2.
د هوا د حال اټکل مول ازادي راډیو واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حالمو د ازادي راډیو د خبری مجلې په خبری راپورونو کې خبرو. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوی وسی. په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ځینې بنسټونه وایي چې له طالبانو سره په کتنې کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي.
اقتصادي مسایلو باندې موږ خبرې وکړې. دوهم موضوع د موږ د خویندو او مور او ټول د ښځینه حقونو په باره کې
راپورونه وی یو افغانان اصله کناډایی میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکی مشهور ده لڅباندی درو یو اونې راهیسی ل کابل لا درکړه ده
تاسو په درنجرو کې روان وای د ټوپک دار ایمان سچ په تر کې نوست وای خلکو ته یا داري کو پریم پیخی
تکل سوي چې دروسی او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وای
На жаль, я мушу констатувати.
Лапета Марга, за байд етраф окрам, че мунг в нашу кавалинен бя де Руси де Гулио Ланде, башари да лиз пранизу.
Да хабри маджала, тр уним ваджуда.
Дарди шиби.
Да азади радио хабари толга.
Да хабари маджале, да хабари рапуруну бархита варзу. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی د خبره د هرجیت ساجن په حواله د کاناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی ده کاناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالر ځنګړي کړي اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي د یکشنبه په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وشود چې باید د ناورین په وخت د یو بل ترڅنګ ودری شو او په کار دچې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکی چونو ځپلی دي شغلی ساجن ټینګار کړی چې دوی به د بلګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکی ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سخت لوږی او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسیدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې باندې او اکثر مرستي هم وزندیدې کاناډا ویلې لټر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځنګړي کړی په دې سربېره د 2020 کال په دسمبر کې شپږ 50 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه گاونډیو هیوادونو سره اعلان کړی ده د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی لکه چې د فبروري په 24مه روسي پر اوکراین یرغل ورور د دغه هیواد لکونه خلک تیشتي تعرشول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو درسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي
ومردل چې د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو کسانو لاسنیوي وسی روسله هغه چې طالبانو د اگست میاشتې پر نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګ کړه بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندیشنه څرګنده کړي او له طالبانو غوښتنه کړې ده چې ځینو مسایلو ته غاړه کېږدي چې له هغې ډلې د ښځو حقونو ته درناوی او ټولو نجونو ته د تعلیم د زمینې برابرولو مسله شامل ده په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمېر فعالو بنسټونو استازي وایي چې په تیرو دو اونیو کې له طالب چارواکو سره په کتنې کې له هغوی غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومتولۍ لپاره هلې ځلې وکړي دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د پیل له ورځې تر ننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د ښځو د حقونو په نقص تورن دی جزئیات په دې راپور کې
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې دوهم موضوع و د موږ د خواندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیا فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خزو ته ورکړي اسلامي امارت هم باید خزو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې د اسلام په چوکاټ کې د خزو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خزو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړي. هغه بیا د خزو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي رادیو ته وایي هغه نجونې او خزې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پردوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو خزو له حقونو دفاع نشي کولای.
په بنوانی یک زن افغان با یک دختر
زله هیڅ وی ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نشي کولای.
طالبان خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم تر نه نه ترنیو کولاندې چې د بشر په ځانګړي ډول د خزو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او خزې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
در راپورونو پر اساس یو افغان الاصل کناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده لڅباندې درې اونۍ راهیسې له کابله لا درکده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو د ندیمې خپلوانو تایید کړي چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هغه دوه حقوق فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینې څرګندونې کړي. سفیب الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه له ډېر وخت یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې شلو ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیویي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې په کې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې په تینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمي په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي له څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بند تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل مناسب چلند را سره کاو کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې ساتي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوي.
توضیح دو
طرفه ای
موضوع حل شد.
طالبانو لبنده یوی بلی تازه خوشی شوی افغان فعالی وحیدی امیری په خپل ټوټر باندې د زندان د مودی او ورسره د شوی چلند په اړه لیکلی یو اونۍ وړاندې تر شاوخوا ولسو ورځو زندان ورسته لبنده خلاصه شو. خود خپل ځان او نور خزو ترخه برخلیک اندېښمنه کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنوبی اسیا څنګ د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یو ټوکه ده. هغه انتقاد کړی چې طالبان د بشری نو او سیاسی فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د دې خبرو په خبرګون سره دی ویلي خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات دولسمې ورځې ته داخل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سپیولا ستانکزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شویو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمېنې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زموږ بشر دوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمیر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1,000,000 ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بې ځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې غکړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید اراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
خبرونو ور اخوا
له همکارانو مننه. په دې لاسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي
او نرخ نامه دې جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځي د منځلو لکبله د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
شز د پاره باید کار پیدا سل که په خوا کم ماشنان کارونه ود نور کارونه ود درسونه ور شي چې د پرانته پکښین خپل کار باندې
مخکې تر دې چې دغه مسایل ته مخه کړو په پایل کې لملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلی دي.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5,000,000 کوچنیان له لوړې سره مخامخ دي. ځوانان مایوس دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغیز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوال په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وکړځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواده تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کڅ هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شذې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلي چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو لکبله یوازې نارینه سفر کوي او شذې انجونی تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو ناری نه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم رسیبي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړي توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یو ځای بل ته لاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال یې دوی په رسمیت وپېژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز سوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فنډ مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارز وړاندیز سوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د ایستلو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې دننه دې هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې شوزو ونده په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د ښکارا مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیاي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو لمخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځایسته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال درې نیم زره موتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان متادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د کابل شهروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د اوسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش ښه اقدام بولي، خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شهروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. هم غوښتل د دې نرخ نامو د اغېز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس یو تغیر سی کم در کم میاس یا شلو دکی آثار کته پورته کی نورخونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کله ریټ جک سی کله ریټ سی پی والات نه پات کیږي.
بل دکاندار ما غاز فروشه ما او نورخنامه ډیر جګور کړي سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کړي ما زګر زنګ وو بریټ کړي انت شرکت چې واغ شرکت کلا کو نینې چې کړي نشاغت ته نورخنامه باندې کې مونږ ته بی فائدې نورخنامه بده ورکه.
خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو غازو په شمول د سونتوکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې غاز پلورون کای منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډیر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډیر جګ ده، باید لګرزان شي.
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانی اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوې دي. په سختۍ سره یو څوک زه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
په دې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته. خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لمړنۍ توکو بای مشخصې سوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بای په اړه د یک شنبه په ورځ د هوت میاستي په 15 باندې د کابل په بازارونو کې ومندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل خاروالۍ لوري د ټاکل سوي نرخ پانه په پرتله په ارزانه بای پلورل. د کابل خاروالۍ په نرخنامه کې دی وی بورې وړو بای 2015 خودل سوي خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریڅو بیا 2050 ایښودل سوي خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتر ټیم غړی او بیا په دې نرخنامه کې 2600 خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
زما نوم پښتنه ده. په ژوند کې وروره دونه تغیرات راغلي دي، په خوا خو به موسسه یا کار یو شی نه یو شی بله و بله. زه باید تان اغلي وم چې ته دغه زما مور ورله دغه کشان تذکرې واوړلې دې ورته ول ول مانچې ته ورسې مانچې ته چې ورل ول نرمو کمه دي موږ نر نه سه ول چې نرمو نه سه ځي ولاړ سې کړ دې نشته که بېرته په خدای دغه تذکرې په لاسې کړ ول ته نر نه لري ول مانچې ته نه راځي. زه کړه زمینه چې برابره سوې خو بېخي به شي اوس خپله لاسه به هر چا به خپل په لاس باندې کار کولی. اوس به موږ څه خو نه کېږي نه در کې سبا بیا پاته دي بله ورځ بیا پاته دي هغه چې سوي وای هغه به بېخي ډېر شوی سوي وا خو ونه رسېدې تر پای پورې دغه پرون زموږ کره ودانه راله وایي خدای کې وړه راکړه مال موږ خپله نه لرو برای بغارې کړو زه چا ته ولاړه سم څه وکړم هلته نیغه راکړم هلته چې موسیه ته ورسم دلته دا راکړم دي زه څه وکړم ما نه موږ څه وکړو ته زما چې مان ته وکړه په دې راکړم زه څه وکړم بېرته دغه ولاړه ووتله. د ښځو دپاره باید کار پیدا سي لکه پخوا کوم هغه ماشینانو کارونه و دا نور کارونه و درسونه و هر شی چې و چې دی پرالته په کښېني خپل کار باندې دیال خو دیال به نه وي لکه دا اوس چې دی هلته په خپل کار خو به اخته یي.
زما نوم بیبي بوره کېنسوی یم درهغه ولیدلی یم د خدای روی د یوه ګوله ډوډۍ نه پیدا کېږي نه مسې سره کول کېږي. در پخوا ډېر راباندې سخت سو موږ څه وکړو پخوا خو به شی را رسېدی اوس خو هېڅ شی نهسه موږ څه وکړو. دیا داسې نشتې راباندې راوسه زوی چې په نانوایي کې یوه ګوله ډوډۍ زو خدای که پیدا کېږي موږ څه شم وکړو. په دې اعتمان بغار چې غیر راته وایي موږ څه وکړو. مسیسه ته ورسه دغه یالې باندې چې نه مور پرېږدي چې اخوار و غریب هغه شاته پورې وایي چې مور یو موټر یو شی لري یو وایسته لري هغه ننه بس چې وایسته نه لري هغه څه وکړي. د کلي خلکو دغه دی چې ورسه زما پخوا خو دغه سم کې اخوار ولګېت لاره کړی زوی مومنان مدا غش راش ما شامه په زاینه نه بس دغه وجه ترې ته دغه سپشتنه وکړه د خوښنې د لاسه وسم د لاس را کښول مریضه ده چې د اعتماد د لاسه څه وکی پر مشه چې مور ډوډۍ را کومور ډوډۍ را کومور د کوم خاکی په خو خو مله بغار کړی والی و یو چاته به ورغ لوس هغه لا باندې ودل شي والی ته ورس والی پر با ناش سین نو کوي مور ته ته پیر مومنان پر مشه چې دی ډوډۍ غواړم څه وک کومندانې ته ورسه دغه څه د عدد رځنه درې واره ور ورته وشکاره مکړه کومندا صاحب زه څه وکم کومندان زما کار نه دی والی ته پریژن نمبر څه شم وکوس والله کوم دغه نه ودانه کیسه دفتر الان لره ما کومه صاحب ته کلپ لري چې راته ویني څه زوی د خدای په پاره اخلاصول نه شو دا نه زوی انور چې مان می دا می دا دغه دغه قدر کې چې مان دغه جاله چې وساتي هغه مشر م دغه قدر کې لکه دا
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
یو
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو